یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په باب اوریدې. طالبان لخوا وروستۍ خبر پاڼه به چې ویلي دي که امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پر مسلې په خبرو کې تمرکز ونه کړي، د سولې تماسونه به ورسره قطع کړي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو نظرونه اخیستي. د ولسي جرګې له عکس العمله مو هم خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینې نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسلوالو طالبانو وروستی دریځ د جنگ د دوام په معنا بولي، او د امریکا متحده ایالاتونو فضا ته د ایران لخوا د راکټ توغول غندلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه نن سهار لیکلی چې د سولې په پروسه غږېدلی او ټولو موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلې ده. تمه ده زلمی خلیلزاد چې پرون کابل ته رسېدلی، له دې وروسته پاکستان ته ولاړ سي او هلته به 15 ورځې د افغان سولې په باب خبرې مخته یوسي. نوموړی تر دې مخکې هند او چین ته تللی و، او خپل دغه سفر هدف د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د یوې سیمه ایز اجماع رامنځته کول یاد کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسلوالو طالبانو وروستی دریځ د جنگ د دوام په معنا بولي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل معقوله او عملي لارې دا ده چې د سولې مذاکرات په شو توګه ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د امریکا سره د خبرو د ځنډولو خبرداری ورکړی دی. له بلې خوا طالب چارواکي سید اکبر هغه وایي چې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لار ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابروي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلخ امنیه قمندان محمد اکرم سامی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په بنګاله سیمه کې د محلي پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ چې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي او 15 نورې ټپیان دي. یوې بلې سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 9 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو فضا ته د ایران لخوا د راکټ توغول غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې واشنگټن نور د ایران لخوا د نړیوالو نورمونو د بې پامۍ تحمل نه لري. د پامپیو بیان پرون څو ساعته وروسته لاغه خپور شو چې ایراني چارواکو ویل په یو څارګر سټلایت سمبال راکټ یې د مځکې مدار ته واستوه، خو اصلي مقصد ته ونه رسید. دا خبره د ایران د ټکنالوژۍ او اړیکو وزیر جواد آذری جهرمی کړی ده. هغه د دغه ایرانی راکټ د ناکامۍ علت په ډاګه نه کړ، خو ویل چې مطلوب سرعت ته ونه رسید او ساینس پوهان یې په اړه څېړنې کوي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د پارلمان د بې باورۍ لړۍ سره مخامخ ده. دا مسله وروسته لاغه مطرح شوه چې د تریزا می د بریکزټ طرحه په پارلمان کې تایید نه شوه. د بریتانیا پارلمان 432 غړو له اروپای ټولنې د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه د تریزا می طرحه رد کړه. 202 وکیلانو دې طرحې ته موافقه رای ورکړه. د موافق او مخالف رایو ترمنځ دومره لوی توپیر د بریتانیا په پارلمان کې بې ساری بلل شوی دی. د تریزا می د حکومت بې باورۍ د رای غوښتنه د کارګر ګوند مشرانو لخوا وړاندې سوه. تریزا می د پارلمان له رای ورکولو مخکې د پارلمان استازو ته په وینا کې له هغوی وغوښتل چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د دې طرحې ته کافي رای ورکړي، خو داسې ونه شول. او وروسته خبر دا چې د کینیا چارواکي وایي د دغه هیواد په پلازمینه نایروبي کې پر یوه مجلل هوټل د پرونی تورستي بریده وژل شوی شمېر 15 تنو ته ورسید. په وژل شویو کې یولس کینیایان، یو برتانوی او یو امریکایي وګړی شامل دي. د دې برید مسؤلیت په القاعده پورې تړلې ډلې الشباب په غاړه اخیستی. د کینیا د کورنیو چارو وزیر فرید ماتیانجی وویل چې اوس د هوټل ودانې د پوځیانو په کنټرول کې ده او لسګونه کسان لسیمې استل سوي دي. بریدګر په هوټل کې ډزې کړي او د چاودنو ژغ اوریدل سوی دی. د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې الشباب ترهګري ډلې په نایروبي کې په یو لوی پلورنځای برید وکړ چې د دریو ورځو یرغمل نیولنې په نتیجه کې 18 کسان ووژل شول. د خبرونو پای.
د فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام ولاند په خبرونه کې ووایو چې د طالبانو ورستۍ دریس چې ویلې چې امریکا له افغانستان د ځواکونو د وټلو پر مسلې په خبرو کې تمرکز وکړي د سولې روان تماسونه ورسره قطع کړي د سولې خبرې له نوي خند سره مخامخ نکړي.
دا په خپل یو زمينه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مساعده وي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي د افغانستان د دولت دنده ده چې د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع هڅې سره هماهنګ کړي. د غراز د افغانستان د سولې د روانو هڅو په باب مو د چارو له یو کارپوس سره خبرې کړې دي. د همول چې په هلمند کې په یوه نظامی علني محکمه کې دی او ملک په ګډون لسر تیر په بند محکوم شول.
مو مش پای بیا هغه سپڅه خاصه ولې وګهل ټکول وبس د استخبارات چې ګورم بارا و چې وای دا خبره به منې.
نړیوالو موضوعاتو کې روسیې امریکا تورنه کړ چې د بالکان د سیمې د بې ثباتولو هڅه کوي. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ هڅو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییز کچه د ګڼو هیوادونو لخوا نوښتونه کیږي او د افغانستان د حکومت دنده ده چې دغه نوښتونه سره هم غږی کړي. عمر داودزی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د رسنیزو بنسټونو له استازو سره په غونډه کې وکړې. هغه وویل که دغه نوښتونه هم غږی نه شي ستونزې پېښولی شي. د سیمې د اجماع د رامنځته کولو لپاره دغه راز عمر داودزی هم په وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی و او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد هم د سیمې په سفر وتلی دی. پرون هم په کابل کې و. خو له دې سره په یو وخت وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره امریکا ته ګواښ کړی چې که له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پر مسلې په خبرو کې تمرکز ونه کړي د سولې روان تماسونه به ورسره قطع کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسلوالو طالبانو دغه وروستی دریځ د جنګ د دوام په معنا بولي. محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې معقول او عملي لاره دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. دغه موضوع ده چې زموږ خبریال ناجا صافی تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره دی. ناجا جان په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان مشرانو جرګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو د وسلوالو طالبانو وروستۍ خبرداري د اندېښنې وړ ګڼي او په دې برخه کې د بیا کتنې غوښتنه کوي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې معقوله او عملي لاره دا ده چې د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ شي. نوموړي وویل چې دا ډول سرګندونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته زمینه برابروي.
دا پخپلا یو زمينه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مساعده وي. همیشه موږ هم سم ملکونه دوی غواړي چې امریکایان د افغانستان ضروري چې بیا هم دغه څه لکه څنګه چې پخوا موږ د دوی مستعمره وو همیشه موږ استفاده کړې. بیا دوی غواړي چې دغه څه موږ استفاده وکړي. یعنی په حقیقت کې دوی اکثره خبره چي دا موږ د افغانستان ملکونو چې دوی خوانه تمویلږي دوی خبره چې په دوی په طریقې باندې دا وړاندیزونه او د شرطونه یک دي. خو یمو غوښتنه د افغاني طالبانو مداده چې د استعماریت نظام وباسو غوښتنه مو د ټولو مداده چې راځي چې بین افغاني سولې وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې خبرداری ورکړی چې که امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدله نه کړي، له واشنگټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیې کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا استازیو د قطر د پلازمینې دوحې په وروستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي. خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کېږي چې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو او د اوربند پر منلو ټینګار کوي، خو طالبان بیا دا شرطونه نه مني او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو مهال ویش اعلان کړي. له بلې خوا پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه بیا وایي له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لار ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره شي.
نو زما فکر باندې دا د خارجانو د وتلو په سر باندې توافق دا یګانه هغه لار ده چې هغه سولح ته یا مذاکرات ته زمینه برابروي. بل لار زه خپله نه وینم. کچیرې خلیلزاد د دوی سره د وتلو په سر باندې توافق وکړي او خپل یو مهالویش معلوم شي د وتلو دپاره مذاکرات ته به لار هواره شي، د افغانستان حکومت او طالبان به خپل مذاکرات سره وکړي.
بلخوا زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره ځنګړی سازه ټاکلې، تر اوسه درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړې او د سیمې هیوادونو ته په پرلپسې سفرونو بوختي. په کابل کې د امریکا سفارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لار هوارول دي، سو دوی خپل په افغانستان کې وسنۍ کړکېچ پای ته ورسوي. په تیرو څو ورځو کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو د طالبانو په وینا د اجنډا پر سر اختلافات د خبرو د لغوه کېدو سبب شو. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان بس پر خپل ټویټر لیکلی چې داسې کومې خبرې پلان کې نه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هند، متحده عرب اماراتو، چین ته له سفرونو وروسته کابل ته راغلی. نوموړي پارک کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او نور افغان چارواکو او سیاستوالو سره هم کتلی او له کابل وروسته به سفرونو ته دوام ورکوي. ارګ په خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره لیدنه کې هند، چین او اماراتو ته د خپلو سفرونو جزئیات شریک کړي او د سیمې هیوادونو ته د سفر هدف د افغان سولې پروسې د پیلولو لپاره د سیمې اجماع رامنځته کول دي. بلخوا پاکستانی رسنۍ راپور ورکړی چې تمه د زلمی خلیلزاد ډیر ژر اسلام آباد ته ورسیږي او د 15 ورځو لپاره په پاکستان کې د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. نوري صاحب محترم.
بله ناجیه صفی، له تاسو نه مننه. مفصل توضیحات مو ورکړل، خو به هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې وو او د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د دې سفر په ترڅ کې چې دی چین، هند ته تللی و، د هغو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو خبرو په اړه نور معلومات ورکړل. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی چې په دې سفر کې د جنوري له 8 نه تر 21 پورې به دی بیا هم په سیمه کې وي، د جګړې اصلي لوري له طالبانو سره د کتنه وشي کنه تر اوسه دا نه ده څرګنده. لکه څنګه چې زما همکاري وویل، پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې زلمی خلیلزاد ټاکل شوی په اسلام آباد ته ورشي او 15 ورځې هلته وي. او دغه راز د طالبانو یو شمېر سرچینو هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د پاکستان وبخي وړاندیز کړی چې د سولې بل دور خبرې دی په اسلام آباد کې وشي. خو وسلوالو طالبانو تیره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ګواښ کړی چې که د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدل نه کړي، له واشنگټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. یو شمیر کارپوهان بیا وایي که چیرې د سولې په خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو شرایط ونه منل شي او امریکا په دې برخه کې یوې هوکړې ته ونه رسیږي، جګړه به نور هم تیزه شي. یو له دغو کارپوهانو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفی دی. ناجیه صفی بیا هم ورسره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د سولې د روانو خبرو ته دی څومره خوشبین دی.
د جګړې د لارې نه حلېږي، په عین حال کې چې فشار راځي پر مخالفینو باید د مذاکرات لپاره هم ورسره پرمخ ونیول شي. طالبانو هم دا ویل چې موږ د حکومت سره نه غږیږو، مستقیم د امریکا سره غږیږو. امریکا اول نه منله، وروسته مستقیم حاضر شو چې ورسره خبرې وکړي، او یو څو ځلې ناستې نه وروسته داسې ښکاري چې دوی خپل هدف ته سولې دپاره په افغانستان کې رسېدی شي ورسره. نو ځکه یې یو نماینده د محترم خلیلزاد چې افغانستان عمرو کې پوه و، پخوای دلته هم د شروع د بند کنفرانس نه وروسته سفارت کړی، بیا یې نمایندګي کړې، اوس بیا راغی چې که دې موضوع کې مداخله وکړي او عملا د طالبانو او د حکومت د افغانستان، امریکا او د منطقې د هیوادو سره یو اجماع منځته راولي تر څو سولې روغې جوړې ته ورسېږي. معلوم شي چې خلیلزاد صاحب وروسته د تکمیلولو د دې دور د مسافرت نه چې سبا پاکستان ته روان دی او نور مسافرتونه یې کړي، دوی بیان کړي د دنیا والو ته او د افغانستان خلکو ته چې موږ د امریکې په شمول امریکې ته وړاندې کوي او هغوی به وړاندې خپل ضرب دریز نهایي کولو دپاره جهانیانو ته پیشنهادوي چې څه کول غواړي د افغانستان دپاره چې سوله راشي. مهم قدم یې اوربان دی، د طالبانو ناسته منل دي د افغانستان سره، که د امریکې سره خو افغانستان هم پکې ناستي یا نور هیوادونه د هم ناستي، په هر ډول چې میکانیزم هلی د خبرو ته که یو وارې کېناستېدل، نو فکر کوم چې حتما یو لاره د سولې خواته موافقې ته رسېدل امکانات وجود لري.
د وسلوالو طالبانو دا وروستی دریز ستاسو په نظر څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم چې دا طالبانو هم تر اوسه پورې جګړې کړي دي، قربانیګانې ورکړي دي، مشکلات یې لیدلي دي، د رژیم نه سکوره شوی او د امریکا د خوانه، نو دوی غواړي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، او چې په رسمیت وپېژندل شي نو بیا پیشنهادات هم باید ومنل شي. فکر کوم چې د خارجي عسکرو وتل د افغانستان نه دا باید یو جزء د مذاکراتو چې هر وخت کېنی وي، مګر مذاکراتو منل شرط باید موافقې باندې سره ورسېږي. نو نهایت کې به امریکا ومني چې سولې ته چې کېنو اوربان کوو، دا به هم د اجندا موضوع وي چې موږ خپل خارجي عسکرو باندې څه ډول فکر وکړو، په څه رقم ویسلو یې موږ سره موافقې ته.
که چېرې دغسې یوې موافقې ته ونه رسېږي، د سولې روانې خبرې اترې به له خنډ او ځنډ سره مخ نه شي؟
که چېرې دې موافقې ته ونه رسېږي، فکر کوم جګړه به نوره هم شدیده شي دواړو خواو نه. بیا نو هر یوې چې لاسبره وو په جګړه کې، هغه به د بل سر ته غاړه ږدي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی و چې د وصل د افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په باب خپل نظر څرګندو، په تیر بیا وروستی د طالبانو وروستی دریسته په پام سره چې ویلي د امریکا له افغانستان د ځواکونو د وتلو پر مسلې په خبرو تمرکز ونه کړي، له واشنگټن سره به روان تماسونه قطع کړي. ازادي راډیو اوري او اوسم فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت په هرات کې د زعفران په برخه کې د ستر انسټیټیوټ د جوړولو کار پیل کړ. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل د دغه انسټیټیوټ پر جوړولو 8.8 میلیون افغانۍ لګښت راځي او په یو کال کې به د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د څرګند کړ چې د انسټیټیوټ به د زعفرانو د تولید، ترویج او بازار موندنې په برخه کې فعالیت کوي. د دغه وزارت معلوماتو له مخې په هرات ولایت کې پر روان کال کې 15 میټریک ټن زعفران تولید شوی او د برخه کې 2000 بازګران په کار بوختي. د بامیانو د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي په دغه ولایت کې د لیمڅیو تولیداتو خزو ته د کار زمينه برابر کړي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی عامل مدیر علي رضا حسن زاده نن ازادۍ راډیو ته وویل د بامیانو ولایت په وبلسوالیو کې ولا سره خځي د لیمڅیو په اوبدلو او تولیداتو بوختي دي او له همدې درکه خپل کورنۍ اقتصاد پیوړی کوي. د ښاغلي حسن زاده خبره د بامیان لیمڅی ډیر شهرت لري او په هیواد سربیره یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم صادرېږي. نو د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریجه 2000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ، او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ دیرس پوله، یو یورو 50 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 5 افغانۍ نوی پوله، زر هندۍ کلداري 1000 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. او سمې ونړیواله موضوع: روسي پر امریکا تور پورې کړی چې د بالکان په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. دا موضوع زما همکار عصمت سروان تعقیب کړی، دلته په سټوډیو کې سره دی. سروان صاحب، که لومړی اورېدونکو ته ووایاست چې روسي دا تور په څه اساس لګولی، دلیل څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو وایست، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د بالکان په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي. او د روسیې ولسمشر د دې دلیل دا بلل دی چې امریکا غواړي چې پر دې سیمې خپل رول ټینګ کړي او خپل رول مسلط کړي. پوتین دا خبره په هغو مرکو کې کړې چې د سربیا ورځپاڼو پرون سه شنبه خبرې کړې دي. ټاکل شوی دی چې روانونه پوتین سربیا ته سفر وکړي. د ښاغلي پوتین څرګندونې د کرملین په ویبپاڼه کې هم خبرې شوې دي. د پوتین څرګندونې له سربیا سره د مسکو د نږدې تاریخي اړیکو ښکارندوی کوي، او په عین حال کې دا هم ښیي چې روسیا د لویدیځ له نفوذ اندېښنه لري. خو دا خبرې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو له هغو خبرداریو سره په ټکر کې دي چې وایي روسیا د مونتینیګرو، بوسنیا هرزګوینا او مقدونیا په شمول د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. هغوی برعکس ادعاوې لري. پوتین په خپله مرکه کې د کوزو د جګړې په ترڅ کې پر سربیا د ناټو د 1999 کال د بمباری او همدارس په 2008 میلادي کال له سربیا څخه د کوزو د خپلواکۍ د اعلان یادونه وکړه. روسیا او سربیا د کوزو د خپلواکۍ اعلان غندلی وو.
پوتین پر سربیا سربیره د بالکان د سیمې له یو بل هیواد مونتینیګرو په اړه هم امریکا او لویدیځوالو سره اختلاف لري. د مونتینیګرو په اړه څه ویلي دي؟
هو، پوتین دا هم وویل چې مونتینیګرو په لوی لاس د ناټو غړیتوب ته ټیل وهل شوې ده، او په نتیجه کې اوس د سیاسي بې ثباتۍ ښکار ده. خو مونتینیګرو امریکا او نورو هیوادونو پر روسیې تور پورې کړی چې په 2014 میلادي کال یې د کورتا د هڅې ملاتړ وکړ. دا هغه وخت و چې دا هیواد یعنی مونتینیګرو د ناټو د غړیتوب خواته روانه و. یو کال وروسته یعنی په 2018 میلادي کال د مونتینیګرو پارلمان په یوه خوله د ناټو غړیتوب ته رایه ورکړه او د ناټو غړی شو.
بله، ډیر مننه عصمت سروانو چې د روسیې د هغه وروسي تور په اړه نور معلومات را سره شریکول چې امریکا باندې لګولې، او ویلي دي چې امریکا غواړي بالکان سیمه بې ثباته کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې یوې نظامی علنی محکمې د یو ملکي په ګډون لس سرتیري په بند محکوم کړل. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مسؤلین وایي دوی په ګډه د هرات کندهار پر لویه لاره د مسافرینو مالونه لوټلي ول. قاضي د محکمې په پای کې وویل مجرمین د استناف غوښتنه کولی شي. د محکمې ته د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی ورغلی و.
نور محمد،
شاید ډیر نور محکمه سوي وي، خو دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د ملي اردو یو شمېر سرتیري د کړي جرم په تور په یوالني محکمه کې په بند محکومیږي. د یو ملکي په شمول د سرحدي او ملي اردو پر لسو کسانو تور دی چې د هلمند د واشیر ولسوالۍ اړوند د سنگلان پر تپه د کندهار هرات د لوی لارې مسافر لوټلی او ډبولی دي. د تورونو کسانو څخه وایي محکمې ته راوستل سوي دي. پلشکرګه کې د غالنی محکمې یو کازیول د سرتیرو سره یاد یو ملکی کس ځکه محکمه کیږي چې د ملي اردو د دې نورو سرتیرو سره په غلا کې مرسته کړې ده. د 215 میوان کول اردو اړوند یو څارنوال د ګرمن امام الدین جننزی د خپل پلټونو په اړه معلومات ورکړل.
لازم د سفلنګ شناسایی شوه.
دی وای تورن کسان چې د 215 میوان کول اردو د څلورو میلیوا د لومړي کنډک سر تیری دي په پلټونو کې مجرم پیژندل سوی دی او هغه تو کې وسنه چې دوی د مسافر نه اخیستول په هغه پوسټ کې چې په دوی پورې اړه لري او د محمد رسول په نوم کسې کمانډان وو پیدا سوی دی.
محمد رسول سرپرست ازورنګ پوسا بودسه
د کندهار هرات د لوی لارې مسافرین او موټر چلوونکو معمولا د وسلوالو غلو ترڅنګ د پوسټو لخوا د غیر کرنی پیسو اخیستلو په خاطر شکایتونه کوي. خو د واشیرو رسوالي اړوان د سنگلند پوسټي تورن سرتیری پر ځان د غول سوي تورن نه مني. دوی رسنوي تول د پلټون او تحقیق پر وخت شکنجه سوي دي او دا ټول اطرافونه ورنه په زور اخیستل سوي دي.
مدیر مشپای د خلک هم دوه مشپای بیا هغه سپتا خاصي ولې وه ټکول وبه د استخبارات
زما سره ورسېږي یو امیاش تقریبا 28 ورځ د ما مراجعه کړې د بشری حقوقو ته زه وړم زما ته یې سوي ده اکشنې ورسېږي چې په سوي ده
د دې نظامی علني محکمې لخوا د غلا په تور نیول سو ټولو کسانو ته چې یو پکې ملکی وو د لسنه تر 15 کلونو پورې د بند سزا ورکول شو. د ملي دفاع وزارت د نظامی چارنوالي او محکمې رئیس جنرال محمد صابر حکیمی وویل د ملي اردو د سرتیرو لخوا د دغه ډول کزیو درلودونکو به پالنې ډول محکمې ته راکشيږي.
از یک جهت جلب و اعتماد مردم را در تامین عدالت فراهم می نماید و از جهت دیگر افرادی که عمل خلاف قوانین شرعی و نافذ کشور را در سطح ملکی و نظامی مرتکب می شوند و می خواهند از چشم قانون خود را پنهان بسازند که هیچ گاه چنین نمی توانند و از جهت دیگر با منظور فراهم نمودن اعتبار و اعتقاد مردم شریف ما برای تامین انصاف و عدالت در پرتو قانون با حضور داشت مردم محاکمه مجرمین به حکم خداوند جل جلاله صورت می گیرد.
دا په هلمند کې بخیل لمړی زلدی چې د ملی او سرحدي اردو سرتیری په یوالنی محکمه کې درسونی او خلکو په وړاندې محکمه کیږي. د دغه غلنی محکمه پر مهال ناستو کسانو د نظامی مسولینو او سرتیرو دوسیو ته په دغه ډول رسیدل او پالنی ډول د هغو محکمه وستایله او د حکومت نه د دې کار د دوام غوښتنه وکړه. محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه زیرات سیو مالول خبری کوم. دا د سولې خبری چې روانې دي موږ سره نه سپان نه خدای دې په افغانستان کې واره مې وصول راولې موږ ځان قربانیان موږ سولې ته ډېر امید لرو. په دواړو طرف موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تېر افغانستان کې خدای سولې راولې سولې سره موږ د افغانستان خلک سولې ته تېږي خدای دې سولې راولې. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. السلام علیکم. دروزګان د ولایت د ګزاب در سوالی فز چارباغ د کلی د وسیدونکو خبره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د ګزاب در سوالی پول وکاله کیږي دغه خرابات د نری شمبور په مرته کې نو وزیر دی پاپا مرته کې نو وزیر داخله په مرته کې نو کورونی چار وزیر ته ګوري نه دا د چیرې ولایت نو کمانډانو ته ګوري یڅوک په مرته کې کلی دا زموږ پول خراب دی شروع نه دا چې ټول او لفت پر دې غرافات دی په ځان ګو په خښې کې بری وځي او دا چې سبا په مخان دی وای تا مو ته وځي راي نه درکړي ولاس نه درکړي راي هم غواړي او هیڅ پام موږ سوالی کینات موږ سوالی نه کړي نه ټن پام کړي نه پول ته پام کړي نه سړک ته پام کړي نه دا موږ خرات خرات لارې دي نه دا موږ خبري او موږ سره شل واجب دا وزیر دي پاک دي او رښتوم برم کړي دي ټول ته دا غل غاډو کړي چې موږ ته وطن جوړو وي کار هم نه کړي. نو سلام.
زه مرادو آزادۍ او ردونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کندهار د ولایت د مرکز سوالي مالی پلوسینګ وسو بوردا چې پیټ یې ورو موږ کورونا طالبان او سوزلې دي د کور څخه په وایو جوړو کالو کې راوتې دي یو څو د مسلم رسنه د کړې د کړې په مين کې اسیرو موږ راځي د لوړو چارواکو ورسېږي کای سیاست موږ هم وخوړې په کټ وسلام.
سلام علیکم. زه محمد ګل د پګریکا ولایت وڅیدونکو ما دا خوایسته چې موږ د ولایت غلوند مخور د صالحین سړک راوتلې ده دا ډیر خراب ته حکومت یې پام لرنه نه وته کوي باید چې دا سړک مو سره جوړ شي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا هوستا سوتو پیغامونه د افغان بسماته سوات لشمیر لار مهم ډیر پیغامونه راسته ویل البته سولې په ارتباط امر ویس لودین لزابل څخه لیکلی تر هغه د افغانان د سولې خبرو کې نور ګډیږي تر سوچ طالبان امریکایانو ته اډی ور نکړي او امریکا خپل ګټي اخوندي نکړي د غرض حکمت الله لزابل څخه لیکلی دي چې د سولې په خبرو کې باید ټول اړخونه له حوصله څخه کار واخلي جدیت ګټنه لري د سولې خبرو ته توان رسوي محمد قاسم زوق له هلمند څخه به لیکلی تر سوچ د سولې خبر بین الافغانی نشي سول افغانستان ته ناراضي او دا چې په بهرنیو هیوادونو کې سولې غونډه جوړیږي کومه ګټه ان لري کورمو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هر مرو در تخبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه خبريږي خو اوس فریبا ظاهر په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نور مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیل زاد پر خپل ټویټر پاڼه نن سهار لیکلی چې د سولې په پروسه غېدلای او ټول موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکرات پورې تړلی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسلوالو طالبانو وروستی دریځ د جنگ د دوام په معنا بولي. وسلوالو طالبانو د امریکا سره د خبرو د ځنډولو خبرداري ورکړی دی. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل چې معقول او عملي لارې دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو فضا ته د ایران لخوا د راکټ توغول غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې واشنگتن نور د ایران لخوا د نړیوالو نورمونو د بې پامۍ زغم نه لري. د پامپیو د بیان څو ساعته وروسته لاغ خبر شو چې ایرانی چارواکو ویل په یو څارګر سټلایټ سمبال راکټ د ځمکې مدار ته واستوه خو اصلي مقصد ته ونه رسید. او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د پارلمان د بی باوري لړۍ سره مخ ته د مسله ورسته لاغه مترس و چې د تریزا می د بریکزټ طرحه په پارلمان کې تایید نسوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافي همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د هوایي بریدونو لامل د کوکنارو کښت او تولید کم شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
پانګرهار ولایت کې څه د پاسه یو ټن نشې مواد ونیول شول. په هغه خبر پانه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې په لومړی پیښه کې د ننګرهار له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په شیرزاد ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو یو کارخانه ویجاړه او له دې کارخانې څخه یو ټن مورفین او 5.5 کیلوګرام چرس ترلاسه او همالته وسوځول شول. په دوهمه پیخه کې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو څلور عملیات وکړل چې